السلام علیکم د سحر وبچی دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنۍ خبري مو چلې اوریدو تر بولم. نن سه شنبه د 1393 لمریز کال د جدي نهمه نیټه ده چې د 2014 کال د دسمبر له 13 سره برابر ده. دا خبري مجله د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس د کابینې په اعلان کې د زند پړه پر ولسمشر اشرف غنی اچولې ده. د راتلونکي نړیوال اول جام لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب پړه هم اوري، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. د افغان حکومت اجرایوي رئیس وایي له دوو وزیرانو څخه پرته جمهور رئیس غنی د کابینې د نورو غړیو په اړه هیڅ پریکړه نه ده کړې. د اورزګان ولایت چارواکي وایي د سخت دریځو لخوا د هغو څلورو برمته شویو کسانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوو د راخوشي کولو هڅې روانې دي. او پاکستاني چارواکي وایي د لاهور په ښار کې یو بازار کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس وایي له دوو وزیرانو څخه پرته جمهور رئیس غنی د کابینې د نورو غړیو په اړه هیڅ پریکړه نه ده کړې. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې له رئیس او د 13 وړو کمیسیونونو له رئیسانو سره د لیدلو پر مهال د اوسني وضعیت د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي په دې غونډه کې له ښاغلي عبدالله او ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې د کابینې د اعلان د ځنډ دلیل په ډاګه کړي. له دې مخکې د ولسمشر غنی نږدې سرچینو ویلي وو چې ډېر ژر به نوې کابینه اعلان شي. په دې اړه په همدې خبري مجله کې تفصیلي رپورټ اورئ. د اورزګان ولایت چارواکي وایي د سخت دریځو لخوا د هغو څلورو برمته شویو کسانو چې روغتیا په برخه کې کار کوي د راخوشي کولو هڅې روانې دي. د اورزګان ولایت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا خلک د یکشنبې په ورځ د خاص اورزګان ولسوالۍ په سیمه کې د وسلوالو سخت دریځو لخوا برمته شول. په خبر پاڼه کې راغلي دا څلور کسیزه ډله په روغتیایي برخه کې کارکوونکو مؤسسو سره دنده درلوده. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي څارونکو او امنیتي ادارو په دې اړه خپل پلټنې پیل کړې دي او د دې کارکوونکو د راخوشي کولو هڅې هم دوام لري. په جوزجان ولایت کې د دولت له وسوال مخالفانو سره 200 کسه د سولې په بهیر کې له دولت سره یوځای شوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هدایت سره سمې په هغه مراسمو کې چې په همدې مقصد د جوزجان ولایت په دارزیاب ولسوالۍ کې جوړ شوی و برخه واخیسته. دا اقدام د افغانستان د شمال لپاره د سولې او ثبات د ټینګېدو پیل وبله. خاغلی دوستم د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د افغانستان حکومت به د هغو خلکو لپاره د کار زمینه برابرولو کې هیڅ دریغ ونه کړي څوک چې غواړي له دولت سره یوځای شي وسلوال فعالیت پرېږدي. پاکستانی چارواکي وایي د لاهور ښار په یو بازار کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 11 کسه وژل شوي دي. د دوی په وینا د دوشنبې په ورځ په انارکلی بازار کې د برق د شاټې له کبله یو څلور پوړیزه ودانۍ اور واخیست. د روغتیایي کارکوونکو په وینا ډېری کسانو خپل ژوند د دود او تنفس د نه کولو له امله له لاسه ورکړی دی. په دې پیښې کې څلور کسه ټپیان دي. نږدې روغتون ته هم یو شمېر ټپیان وړل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس وایي امریکا اوس مهال په ایران کې خپل سفارت پرانستلو ته چمتو نه ده. خو بارک اوباما د دوشنبې په ورځ په همدې اړه د یو پوښتنې په ځواب کې ویل زه هیڅ وخت هیڅکله نه وایم. اوباما زیاته کړه چې ایران له کیوبا سره توپیر لري. امریکا له 3-5 کال وروسته خپل سفارت په هوانا کې پرانست. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه کیوبا یو کوچنی هیواد دی او امریکا ته لوی تهدید نشي جوړولی. خو د ده په وینا ایران یو لوی هیواد دی چې له روسانو سره مالی مرسته کړې ده او د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې دی. واشنگټن او تهران له هغه وروسته چې په 1990 میلادي کال کې په ایران کې د امریکا پر سفارت محصلان راغونډ شول او هغه ځای ونیو ډیپلوماټیک روابط له تهران سره قطع کړل. خو اوس د حسن روحاني قدرت ته رسیدو سره دا لومړی ځل دی چې له 1.5 کلونو زیات موده وروسته د دواړو هیوادونو مشران له یو بل سره خبرې کوي. او د روسیې سترې محکمې د اسلامي دولت ډله ول القاعده شبکې سره اړوند جبهه النصر ډله د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. له دې اقدام سره په روسیه کې د دې دواړو ډلو هر ډول فعالیت او له دې ډلو سره تړاو ممنوع بلل شوی دی. له دې وروسته که څوک په روسیه کې له دې دوو ډلو سره په فعالیت کې برخه اخلي مجرم پیژندل کیږي.
دا هم د افغانستان ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه لس ټیټه منفي څلور. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه یو. په مزاج شریف کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه څلور. او په جلال آباد کې به اسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټه پنځه.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مونږه لاورای. د افغانستان د حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله وی ولسمشر غنی د کابینې د غړو په ټاکلو کې یوازې د دوه وزیرانو په سر موافقه کړې او د نورو وزیرانو په اړه تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده کړې. روسیا له افغانستان سره د نظامی اکمالاتو د موافقه لیک لپاره یو طرحه جوړوي. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کو او دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلان وایي چې د دې کمیسیون د کارکونکو بدلول پر راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخه نشي نیولای. د افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال نړیوال جام لپاره څه باندې څلوېښت ورځې ورته پاتې دي پینځلس کسیزه لوبډله اعلان کړه.
د کرکټ بورډ په شفافیت باندې سلیکشن شوی ده. داسې کله دوی د تیرو دریو څلورو کلو کې دوی څنګه د سلیکشن پروسه پوره نه ده کړې.
د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه
مریو غاړه مراوړی چرګی مراوړی زړګی مراوړی غوټۍ وای پښتو کې هغه مراوړی خامکی د سمالونه دي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. د افغانستان د حکومت اجرایوي مشر وایي له دوو وزیرانو پرته جمهور رئیس اشرف غنی د کابینې د نورو غړو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې له رئیس او ځینو نورو غړو سره په خبرو کې ویلي چې اوسنی وضعیت د افغانستان لپاره ډېر د اندېښنې وړ دی. دا ولسی جرګې رئیس هم ویلي چې د کابینې په اعلانولو کې ځنډ د هیواد د وګړو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. خو له دې مخکې یوې سرچینې چې له جمهور رئیس غنی سره نږدې ده ویلي وو چې نوې کابینه به ډېر ژر اعلان شي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت ته جوړېدو شاوخوا درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه د کابینې نه اعلانېدل د ډېرو افغانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ګرځېدلې ده. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس اوس وایي چې له دوو وزیرانو پرته جمهور رئیس غنی د کابینې د نورو غړیو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیولی. عبدالله عبدالله په ډاګه کړه چې د دفاع او مالیه له وزیرانو پرته د کابینې د نورو غړیو په اړه جمهور رئیس هیڅ پریکړه نه ده کړې. ښاغلی عبدالله چې د کابینې د غړیو سره اړوند د ځانګړو اختلافاتو په اړه یې څه نه دي ویلي، په لاندېښنه څرګنده کړه چې د مرستیالانو لخوا د وزارتونو مشري ستونزې پېښولای سي. د عبدالله عبدالله په وینا د او جمهور رئیس غنی ژمنه کړې وه چې د دوو څخه تر څلورو اونیو پورې به کابینه اعلانوي، خو دا وخت پای ته رسیدلی دی او د کابینې د تشکیل په اړه مشورې اوږدې سوې. په دې غونډه کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د اساسي قانون له مخې هیڅوک نشي کولای تر دوه میاشتې زیات د یو وزارت سرپرست پاتې شي. ښاغلی ابراهیمی له جمهور رئیس او اجرایوي رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د کابینې د اعلان د ځنډ دلیل باید روښانه او علني کړي. د ده په وینا د کابینې او وزیرانو د اعلان ځنډ د فساد او افغانستان د خلکو د اعتماد پر وړاندې د خیانت په معنا دی. تاکل سوی د چینن ماشام به جمهور رئیس او اجرایوي رئیس د کابینې په اړه خبرې وکړي. لدې مخکې جمهور رئیس غنی ته نږدې سرچینو ویل کابینه به هر څومره چې جر ممکن وي اعلان سي. طاهر زهیر د ارګ سره له نږدې کسانو څخه یو دی. ښاغلی زهیر ازادي رادیو ته ویلي چې د کابینه په اعلان کې ځنډ د مسلکي کسانو د ګمارلو له کبله رامنځته شوی دی. کله کېږي چې ډېر ژر به کابینه معرفي سي، کېدای سي ډېر ژر د کابینې په اړه خبرې پای ته ورسیږي او د جمهور رئیس د صلاحیت او نظریاتو سره سم د کابینې د غړو نمونه اعلان سي. لدې مخکې هم افغان چارواکو د کابینې د اعلان لپاره د ډیر جر او پيوه یادوي ورځو کې غونډې ټکي کارولې وو، خو هر ځل اخري تصمیم لځند سره مخامخ کېدی. د افغانستان د ملي شورا ځینی غړي وایي د کابینې په اعلان کې ځند د افغانانو ژوند لستونزو سره مخامخ کړی دی. د مشرانو جرګې مرستيال رفیع الله ګل وایي که د کابینې اعلان بیا وځندېږي خلک به په دې اړه خپل عکس العمل ښکاره کړي.
نبود کابینه او بودن سرپرست ها یک فاجعه کلان است در افغانستان. خود از
د کابینې نشټوالی او د سرپرستانو موجودیت په هیواد کې ولوی فاجعه رامنځته کړي. دا داسې یو ستونزه ده چې خلکو، حکومت او د حکومت دواړو مشرانو ته متوجه ده. دې وضعیت خلک تنګ کړي دي او که دوام وکړي خلک به مدني اعتراضونه اپیل کړي.
یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د جمهور رئیس او اجرایوي رئیس ترمنځ اختلافات د کابینې د معرفي د ځنډېدو اصلي دلیل دی. له دې مخکې دواړو خواوو په ښکاره توګه د اختلافاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس د اختلافاتو د شتون په اړه ویلي دي.
د ملالی بشیر په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس وایي له دوو وزیرانو پرته ولسمشر غنی د کابینې د نورو غړو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې، خو ولسمشر غنی ته نږدې سرچینې بیا وایي چې ډېر ژر به نوې کابینه اعلان شي.
خبری مجله اوري.
روسیا له افغانستان سره د پوزي اکمالاتو د موافقه لیک لپاره یو طرحه جوړوي. د روسیې د جمهور رئیس لخوا افغانستان ته د دې هیواد ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان پوز کافي وسلې لري خو ښایي زیاتو تجهیزاتو ته اړتیا ولري. له بلې خوا ښاغلي کابلوف ویلي چې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځه ډله په دې هیواد کې هڅه کوي چې ګډوډي رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
روسیا چې په اوکراین کې په سیاسي حل ځلو بوخته ده او له همدې کبله یې لویدیت سره اړیکې خرابې سوي دي، وایي د افغان امنیتي ځواکونو سره به همکاري کوي. افغانستان ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي له افغانستان سره به د پوځي اکمالاتو موافقه لیک تیار سي. ښاغلی کابلوف اترتاس خبري اژانس ته ویلي چې دا موافقه لیک د ځانګړو وسلو په اړه نه دی، خو په راتلونکي کې د قراردادونو لپاره یو قانوني چوکاټ جوړوي. د افغانستان اردو تیر څو لسیزو راهیسې په شوروي اتحاد کې جوړ شوی وسلو او تجهیزاتو څخه کار اخلي. د افغانستان په اردو کې په روسیا کې جوړ شوی ټانکونو، الوتکو او جنگي جټونو څخه استفاده شوې ده. اوس د روسیې ځنګړې استازي وایي که څه هم افغانستان کافي وسلې لري، په راتلونکي کې دا هیواد ضرورت لري چې په نظامي توګه نور هم شسي. زمیر کابلوف پر دې موضوع هم ټینګار وکړ چې په هیڅ حالت کې به روسیا افغانستان ته خپل پوځ ونه لیږي. د ښاغلی کابلوف په وینا داعش یا د اسلامي دولت سختري زړه غواړي په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي او د دوی دا هڅه کې داسې په ځای سختري چې د نفوذ پیدا کولو لپاره وي. زمیر کابلوف د اتارتاس خبري اژانس ته ویلي څومره چې دوی پوهیږي د اسلامي دولت سختري زړه یو کوچنی ډله چې کې داسې سل کسه ولري افغانستان ته لیږلې ده. دوی وایي د داعش له نفوذ سره په افغانستان کې د سختري د حملو د تکتیکونو تغیر د غور وړ دی. دا روسي ډیپلوماټ وایي په دې باور نه لري چې د اسلامي دولت په زرګونو سختري د بل عراق او سوریه څخه افغانستان ته ولاړ شي، خو کابلوف په دې باور دی چې کې داسې افغان سختري د داعش مفکوره ولري. کابلوف زیاتوي د اسلامي دولت سختري زړه د اتوان نه لري چې افغانستان ته راسي او کابل ونیسي. ویل کېږي روسیا په افغانستان کې د اسلامي دولت سختري ډلې د نفوذ د احتمال له اندېښنې افغانستان ته د نظامي تجهیزاتو د همکاري موضوع په جدیت پر مخ وړي او د کابل سره د نظامي اکمالاتو موافقه لیک ډېر ژر تیاروي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د غراس په منځنۍ چپه 1296 په افغانستان او ټولسیمه کې د سهار لونه د ماخام ترو بجو پورې اوریدلای شي. دوستان لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویل، د افغانستان د کرکټ بورډ د 2015 نړیوال جام لپاره کال نړیوال جام لپاره چې سباند څلوي خطرې ورته پاتې دي 15 کسیزه ټیم اعلان کړی دی. په اعلان شوی لوبډله کې محمد نبی اساخیل کپتان، نوروز منګل مرستیال کپتان او یو شمیر نور پخوانی او ځوان لوبغاړي دي. د کرکټ بورډ له اجرایوي مشر سره مو په همدې اړه مرکه کړې ده. د همدې خبري مجلې په دوام کې اوریدلی شي او دا هم وایي چې د افغانستان د کرکټ ټیم به د نړیوال جام لوب مخ کې په اماراتو کې او په نورو ځایونو کې تمرینونه ترسره کوي او د نړیوال جام لپاره به چمتووالی نیسي. خو اوس یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغان حکومت اجرایوي مشر وایي له دوو وزیرانو پرته ولسمشر غنی د کابینې د نورو غړو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیولی. ولسمشر غنی ته نږدې سرچینې بیا وایي چې کابینه به ډیر ژر اعلان شي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د سخت دریځو لخوا د هغو څلورو برمته شویو کسانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي د خوشي کولو هڅې دوام لري. په جوزجان ولایت کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه 200 کسان د سولې په بهیر کې یو ځای شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د لاهور ښار په یو بازار کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس وایي متحده ایالات اوس مهال په ایران کې د سفارت پرانستلو لپاره چمتو نه ده. د روسیې سترې محکمې د اسلامي دولت په نامه ډله او له القاعده شبکې سره اړوند جبهه النصر ډله د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. زیاتره لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو غنو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ناټو 14 کلن جنگي ماموریت د یکشنبې په ورځ په رسمي ډول پای ته ورسید. لوړو به امریکایي چارواکو ژمنه وکړه چې د افغانستان په ناتمامه جګړه کې به بیا هم نړیواله ټولنه د افغانستان دی او با اعتبار شریک په توګه پاتې وي. واشنگتن پوسټ په دې برخه کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمبل خبره راخسته چې وایي موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو. ټاکل شوې ده چې جنرال کیمبل به په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت مشري هم پر غاړه ولري. په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت د ختمېدو په اړه ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان جګړه په مسؤلانه توګه پای ته ورسیده، خو نوموړي بیا هم افغانستان له خطرونو ډک هیواد بللی دی. انډیپندنت ورځپاڼه هم په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو موضوع راخستې ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان په حواله لیکي په ګډه مو د افغانستان خلک له تیارو بهر کړل او د راتلونکي په اړه مو ورته هیلې ورکړې. موږ په خپلو اړیکو چې د اعتماد، دوستۍ او مشترکو منافعو پر بنسټ دي ویاړو. ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو د نوي روزونکي ماموریت په اړه د ناټو د یو بل لوړدوه قومندان خبره نقل کړې چې وایي اوس د نوي باب د لیکلو وخت رسیدلی دی. انډیپندنت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په حواله لیکي افغان او د ائتلاف پرسونل د افغانستان د روښانه راتلونکي او په نړۍ کې د سولې لپاره خپل وینه ورکړې ده. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ناټو نوی ماموریت چې له تخنیکي پلوه د روانې ډسمبر میاشت په 1 پیلېږي دوه اړخ لري. د قاطع ملاتړ په نامه دا ماموریت به د افغان ځواکونو په روزنې او هغوی ته په سلام مشورو متمرکز وي. دوهم دا چې امریکایي ځواکونه به د افغان سرتیرو د روزنې سربیره د تروریزم ضد محدود عملیات هم ترسره کوي. خو ورځپاڼه وایي ناټو په افغانستان کې په داسې حال کې خپل جنگي ماموریت ختموي چې دا هیواد اوس هم د سیاسي ناکرارۍ ښکار دی. څه د پاسه درې میاشتې کېږي چې اشرف غنی د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړی خو تر اوسه یې د کابینې درک نه لګیږي. خو ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان اوسنیو شرایطو او راتلونکي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. ورځپاڼه وایي نړیوال ځواکونه په داسې حال کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي چې طالبانو یو شمېر سیمې نیولې دي او داسې اندېښنې هم شته چې کېدای شي افغانستان بیا د تروریستانو په خوندي پناه ځای بدل شي. ټایمز په دې برخه کې د امریکایي سناتور جان مکین خبرداری راخسته دی چې وایي که نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو کېدای شي دا هیواد په یو بل عراق بدل شي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلان وایي چې د دې کمیسیون د کارکوونکو بدلول په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخه نشي نیولی. د دې کمیسیون مسؤلانو د دوشنبې په ورځ د 1993 کال په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون د ارزولو په نامه غونډه کې ویل حکومت باید په راتلونکو انتخاباتو کې له درغلیو څخه د مخنیوي لپاره په هر اړخیز میکانیزم کار وکړي. محمد ویس سمیم پی رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلان ټینګار کوي چې له درغلیو څخه د مخنیوي او په انتخاباتي نظام کې د اصلاح راوستلو لپاره باید یو کاري میکانیزم جوړ شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی د دوشنبه په ورځ د 1993 کال په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون د ارزولو په نامه غونډه کې وویل د الکترونیکي تذکرو ویشل په راتلونکو انتخاباتو کې له درغلیو څخه د مخنیوي یوه لاره ده. نوموړی وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو کارکوونکو تبدیلول د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي نشي کولای.
د افرادو د تبدیلولو پر ځای د میکانیزم پر جوړولو چې له درغلیو څخه مخنیوي وکړي باید کار وسی. ډیری درغلی چې کیږي هغه د کاندیدانو د دوی د ملاتړو او د محلي زورواکو لخوا ترسره کیږي. یو ګټوره لار چې په انتخاباتو کې له درغلیو څخه مخنیوي کولای سي د الکترونیکی تذکرو ویشل دي. او لدې څخه بل هم مهمه لار هغه د رای ورکوونکو د لیست په سیستم باندې کار کول دي.
میرمن عظیمی همدارنګه وویل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هڅه کوي څو د شکایتونو د ثبتولو شرایط هم اسانه کړي څو د هیواد د هر اوسیدونکي شکایت ته په ښه توګه رسیدګي وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د مسؤلانو د غیر قانوني کړنو او د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د صلاحیتونو او دندو د تشکیل قانون باید تعدیل شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د 2015 نړیوال جام لوبو لپاره چې څباند څلوېخت ورځې ورته پاتې دي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لیست یا نمونه اعلان کړه. په اعلان شوي لوبډل کې محمد نبی اساخیل کپتان، نوروز منګل مرسیال کپتان، اصغر سانکزی، میرویس اشرف، حمید حسن، عثمان غنی، جاوید احمدی، ګلبدین نائب، آفتاب عالم، شاپور زدران، نجیب الله زدران، دولت زدران، ناصر جمال احمدزی، افسر خان زازی او سمیع الله شینواره شامل دي. زمونږ همکار یوسف خان زدران د افغانستان د کرکټ بورډ له نوي اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې له نوموړي پوښتنه کړې چې په انتخاب کې څومره شفافیت او وړتیا په نظر کې نیول شوې ده.
دا د څومره شفافیت باندې سلیکشن شوی ده. داسې کله دوی د تیرو دریو څلور کلو کې دوی څنګه د ستاسو سلیکشن تر اوسه پورې نه ده کړی. موږ د سکتیزه لوبډله درلودله او په هغه باندې د افغانستان کرکټ بورډ سرمایه ګذاري کړې وله. له هغه د سکتیزه لوبډلې نه په قرار د کارکردګي او شایستګي او د ټیم د جوړښت په کې مهم رول لوبولو باندې دا ټیم غوره شوی ده. لکه ترکیب د لوبډلې د جوړ سره څلور تیز توپ اچون کې باید آسٹریلیا او نیوزیلند غوندې حالاتو کې باید موږ لرو او همدارنګه درې یو جینیون سپینر او دوه آل راونډ سپینران دي محمد نبی ساخیل او سمیع الله شینوار او جاوید احمدی ده. آل راونډران چې سمیع، ګلبدین نائب او میرویس اشرف ده. همدارنګه په ټاپ آرډر کې موږ سره نوروز منګل، جاوید احمدی، عثمان غنی او افسر زادای په درېم پوزیشن په بیټینګ کې ورکړ دي او همچنان وکټ کیپر ده. همدارنګه اصغر ستانکزی او سمیع الله شینواری سره به د لوبډله په 15 کسیزه لوبډله تمامېږي.
د وکټ کیپر لپاره د شهزاد محمدی په ځای د بل چا نوم واخیسته، اما په بالر کې مو د حمید حسن نوم ذکر کو. څومره ډاډه یې چې حمید حسن به وکولی شي 500 ورځې لوبې وکړي؟ یعنی هغه خو ډېر وخت چې بالینګ کوي هغه ډېر زر ستړی کیږي.
حمید حسن اوس فټ د بالینګ کولو لپاره جوګه ده، خو باید اوس هم مونږه حمید حسن په ټول د سه مسابقو کې ولو به سلیکټیو ورته ویلای شو چې هغه سیالي چې موږ هیلمن یو دا موږ ګټای شو.
ښاغلی ستانکزی صاحب، تبي دا چې ډیر د کرکټ مینوال به د حمید حسن راتګ ته خوشاله وي، اما شهزاد محمدی، نورعلی زدران او شفیق الله شفق د لوبډل څخه کینول شوی دی او په احتیاطي لوبغاړو کوم نه دی اخیستل شوی، د کرکټ مینوال ته د ازادي رادیو مینوال ته به څه وایي چې ولې دوی نه دی اخیستل شوی؟
زه به اول راسم د نورعلی زدران په اړه کې. نورعلی زدران ته دا انجرد ده، تپی ده، هغه بالکل د لوبې جوګانه ده. شهزاد محمدی یو ډېر غټ لوبغاړی دی افغانستان د کرکټ، خو بدبختانه تیرې ادارې څه ده له درس کسیز لوبډلې څخه ویستی وو او موږ باید هغه درس کسیز لوبډلې څخه 15 کسیز لوبډله انتخاب کړو چې هغه په هغو باندې سرمایه ګذاري شوې ده او هغوی چې د تللی دی هغه ته استرالیات یې بولیول. خو بل د غوراوی کمیټې اوس هم د شهزاد محمدي په فټنس باندې سوال اوچتوي او شفیق الله شفق له جای نه دوی ناصر جمال ته برتري ځکه ورکه سي. ناصر جمال داسې یو لوبغاړی دی چې هغه په یا سنگل او ډبل یو دوه رنځونه باندې ډیره اتکا کوي غټو شاتو کې نږدې. او استرالیا او نیوزیلند حالات په کتو سره موږ د یو بیټسمن ته ضرورت لرو چې هغه په وکټ باندې ډیر تر دوامدار پاتې شي. وخت
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر شفیق الله ستانکزی چې د نړیوال جام چې په 2015 کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي د لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب پړه سرګندونه کول نو موږ هیله سرګند کړ چې افغان لوبغاړي به وتوانیږي چې په دغو مهمو نړیوالو سیالیو کې وځلیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د آذربایجان د چارواکو لخوا د ازادي راډیو د ازري څنګه پر دفتر چاپه غندلې ده. دا سازمان وایي د آذربایجان د چارواکو د جمعې د ورځې د اقدام د رسنیو او بیان پر ازادۍ یو حمله ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د ازادي راډیو د ازري څنګه دفتر باید په باکو کې بیرته پرانستل سي او د راډیو ته د خپل فعالیت کولو اجازه ورکړل سي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي دنیا میاتوویچ پرون وویل د آذربایجان حکومت باید په دې هیواد کې انتقاد کوونکو ژغونو ته اجازه ورکړي او د هغوی خوندیتوب تضمین کړي. د دسمبر په 8مه په باکو کې د ازادي راډیو د ازري څنګه دفتر د حکومت لخوا وتړل سو. هغه شپه چارواکو د دې راډیو د کارکونکو کورونه هم تلاشي کول پیل کړل. د ازادي راډیو د ازري څنګه چې په ځایي ژبه کې ورته آزاد لیک ویل کیږي یو خبريال چنګیز سلطان سوی وایي یو سړی سهار په ساده کالو کې زما د کور دروازې ته راغی او ځان یې د ځایي پولیس په توګه را معرفي کړ. دوی زما د کور دروازه وټکوله. لدی مخکې نه راته تلیفون وکړ او نه یې مخکې کوم یادښت راولېږي. دې سړي ماته وویل چې د یاسمال ولسوالۍ د پولیسو مشر غواړي له ما سره خبرې وکړي. ما ورسره ومنله. په دوی ورځ کې دننه یعنی شنبه او یک شنبه په ورځو د ازادي راډیو ازري څنګه دولس کارکونکو ونیول سول او د اسنادو لاسلیک ورسته پر دې شرط را خوشی سول چې د تحقیقاتو په اړه به له چا سره معلومات نه شریکوي. د دسمبر په 28مه د څارنوالانو لخوا لګن شمیر کارکونکو څخه پښتنې سوي وي. د ازادي راډیو ازري څنګه دفتر ویډیوي خبريال اسلام شیخ علي د امریکا ژغ راډیو ته ویلي ما ته ویل سوي چې له خبريالانو سره خبري ونه کړم. خو زما حقوقي سلاکار وایي چې دوی غیر قانوني خبره کړې ده. که څه هم زه د دوی د پښتنو په اړه څه نه وایم خو دا ویلی سم چې دوی عادي پښتنې وکړې لکه د معاش په اړه او دا چې د دې دندې لپاره چا وګمارلم. په همدې حال کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د دولتي ادارې مرستیال مشر او د بهرنیو روابطو د دفتر رئیس نوروز محمدوف ته اروپا د امنیت او همکاري دفتر ته د امریکا سفیر دانیال بایر د ټویټر مخکنی تبصرو په اړه خبرګون شوډلې دي.
د ژوند رنگونه
اتیا یو خپل ځاین د پیزم نه د خزو شورا مسولې
نن د ملي ترغلی څومره
او د مری غاړه مراولې چرګې مراولې زړګې مراولې غټي وای پښتو کې هغه مراولې خامکیت د سمالونه دي افغاني جامې دي البته د غزنی او د پکتیکا خپل جامې دي حنانوي د سکولونه دي چې په ماري چې خارج کې البته په چرم غا جوړیږي مونږ دلته په ماري جوړ کړی او په ځارتارو جوړ کړی دا راوړې دا د کرشنیل ځنی شان لري د خارج نام خدای افغانان خزی دی را هغه دی اما متاسفانه بلی ولی او د ټول د خزو ش هغه دی چې خزو زمون کورنۍ خزی جوړ کړی دی. ما باید مونږ تاسو نو چې د خزو اجتماع کې کار کوي د ډیر تکړه دی مګ مونږ کور کې ډیر خایسته خزی لرو چې کولای شي خ فعال وي اما متاسفانه دقیق نه ورزل کیږي او د خزی لرو چې بیچارهګان دم دی لاله خپل اقتصاد مختوړي
یا ځینی خلک شرمېږي ور باندې چې و څنګه یو شی جوړ کی به خرڅ کړي.
بلی ولی او د مشکلات شته دی خو کچیر ته مونږ بازاریابي خولرو د مشکل کلال کیږي اوس رښتیا د تا خبره یو څوک چې بیرونو زیل شرم بسړی نه شي زده شي خرسوم کومګ تخصم تجارت هم تجارانو لرو هم سب هم پور رام لرو د ډاکټر صاحب اشرف غنی په پچای کې ان شړه کولې شو چې خه دونر پیدا کولې شو چې دا شان په جهان کې چې افغانان چې خارج ته تللی د پوش چې زمون افغان خزه د قهرمان دي هم وطن ساتلې دي هم د نام خدای دونه فعالیتونه کړی دي ان شړه چار دونر موږ سره معرفي شوی موږ ته وایي چې شي کار کولای شي موږ وایو هر بخش کې موږ ښه تکړه استاد لرو لاس نه نیولې تر دېش پورې اما متاسفانه سم دونر نشي پیدا کولای سم موسم سم مرجی نشي کولای چې موږ هغه کولای شي چې د ریادو او یاد تلویزیون لاله زموږ غا کووري او کولای شي موږ سره سم همکاري وکړو که خپ پروګرامونه موږ ان شاء الله سره مخته ولای شو.
ډیر مننه.